په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. سهار مو نیکمرغه. د جمعې ورځ ده، د مرغومي اجادي 15مه د جنوري 5مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د ورکو عزیزانو پلاتنه او د ازادي میلمه. په فایل کې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړې چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو له دې جملې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښوولې وه. د غیډلې په افغانستان کې د شیعهګانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلې کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګ پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړه ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړی. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښول سوی. په خبر کې راغلي چې دغو میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نه سي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیا کې ویلي چې له تیرو 3 ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوې مرسته کې 1,00,000 کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیالری اتلاری خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه ورسته له هغه پایل سو چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان يرغمال کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ورکې لاندې دی ویلي چې د اسرایلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 22,500 کسان وژل سوي او 50,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاو ملیشو مرکزونه په نښه کړي د دغو ملیشو یو جګپوړي قمندان وژل سوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پاوز تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. د عراق د پاوز ویان یحیی رسول په یوه اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینی مانی پرون ویلی چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوی چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینی مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوي او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربی په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتري کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون آذربایجان د عیسوي میراثونو په اړه د اندېښنو له کبله د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې شامل کړ. دا کار وروسته له هغې وسو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرباخ چې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان وو د جګړې له کبله ونیوله. د چین، ایران، پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول 12 هیوادونه چې په مخکنی کلنی شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې پاتې دي. یوازنی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات سو. وروسته له هغې چې د آذربایجان پوځ د سپتمبر پر 19 د ارمنستان له ځواکونو د څلورویشت ساعته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرباخ سیمه ونیوله، په دې سیمه کې د عیسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلې. او د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښوولې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین.
السلام علیکم، د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هر کلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سوریا خان سره غږېدلې یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زاب منانی زید زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دغه موږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته اوره پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو، او چې کار پرې شوی د چا کوم خراب هم دغه ټوله پاتې شوی ده. نو موږ پیدا مې له وزارت څخه ولې نشه پر اساسه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی دې سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شرکو چې مسول چارواکي وارو و سلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټول چې ما د طرف سره منور سيږي یا سمین ساده تاسو شکریا بارګزي او ګلاب منکر ته ما د طرف سره منور سيږي. ما پیغام داده چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچنی موږ په کله کاغندو د کچدا د دی وینا نه د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای په رسمیت وپیژني. بلکې دا چې دغه کړي دي چې نه دي کړي چې اوسه په رسمیت وپیژني دا انتجار او پتاوت لار خلاصه کړه. چې کوم لا ته لار خلاصه کړه خو کار به طالبان کوي، ذمہواری به دایش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام در سپین ماڑی او نیوار کو پر ورسوي. مننه کو، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑیکہ کے یاسم، البتہ غزنی ولایت شہر کا بے غزنی کو ہم تن یو محصل یم غان چے مزل تچاروک پوری ورسی گی دے غزنی پر ہم تن دے کے لیے نت تن لکابل او دے او زموج دے نوڑا اقتصاد دے پی اقتصاد دا مل نش کولے چے پتن دوام ورکو او سن نو محصل یم غان دے چاروک بد ورسی گی او اعلان تا اروان ضرورت او تیار ور پر کری دی یا وته ور کری تا کو ته ور کری یا بدل اچ ور ته زیات یاره مننه.
السلام علیکم دی ازادی کار کوم کو ته سلام بعد السلام الله فارغ الجی له کوچ ته سر تماس کی زو غواړم چې طالب چارواکی اسلامي امارت فائدہ دی تور خام او دی چمن بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوال دی پاره چې و سره زنان دی کچنیان دی لري تخلیق مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر شنه و بوی چکن نه خوراکی نه چکاکی نه دی او داس کوم سعودیت ستانه دی خوراک دی چکاک ستانه سرخانه استن نو خدای دی وخت تاسو ته مو بدرګه کوي او شروع کوو رسی دی او سلام
دل سوز یم له خوښ ولایت څخه د پاکستان څخه راغلی مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته ورسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجه سي پروبره پرته سوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځین ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغه سې تش لاس راهړی، خالی په تشو تورو کالو کې راهړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو. په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې دسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیک پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او
خصوص د سفر کوله دي هغه ورونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرې شي دي او تاسو دې وسې ډول تر ورکو چرو سوال دي
دا پیغام پر اردم د ازادي راډیو پر له از خدای مرده دي اقتصادي ستوند سره مخامخ نو یو خو مرزان را ته پراته دي پاکستان مونږ پرېږدي بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره دېر زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونی نو کوي موټر باید ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي شان ډېر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی د یو خوا سیلابونه دي د یو خوا کاختې ده د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوال چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي باره مو ایله کړي یار به پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ور واړئ لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایله کړي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزې راته موتي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وې یار پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته چې څوک یې لري هغه دوه زره افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی ول دوه زره افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بېرته د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سره محرمه ده، د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضا مو ډېر دي، د شپې پر دوې بجې په درې بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لښکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله دکه زموږ پیغام د ستانامتر وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینیک راکړه اوسې ایا تا نه غلی ډېر ورنه مرارضې ورته کړي خو موږ ته کلینیک نه دي منظور سوی، موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو که زموږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټریک تذکری شروع دي، په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي، د خلکو بیروبار ډېر دی او کومه مدیران او کومه دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلق ځنډوي په اوتو اوتو. دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله داره چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشد ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشد ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی، د انټرنیټ ډیر کمزوري دی، د پلخو بند وشي ورې لکه موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نه صفا کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د ازادۍ ټول کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی، یو ملاران ندیرات نشر کړی. زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوالی سر خدای وسیدم کی ما دا تاسو مش په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده، د انټرنیټ الی دی کوم زور دی. نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورودي کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشرني، خوشاله اوسئ. محترم مور زیتون باغونه دي دلی د کندهار کې، عینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه واده کوي، ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نسته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي، اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مقدر وک. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبد النصير زهير له کندوز را د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترم کزمک دغه خبر ترې وزي ورسیږي. زمک په هوایت کې په ډېر لړه باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتره وزي ورسیږي. السلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو سلام الامنی کی ہی لے اڑا نکوم بعد سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوالی د سپینہ د کلی وسیدون ک زمو جوخا دی رپات فلاکا د نه انٹرنیٹی شبکہ لری نه سڑک پوخ لری نه کلی نکلرو زال پلو چروا کو زخدا ہی نه رم سیدا مو ت کلینک یا شبکیه بالک کی. والسلام.
السلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکون پر سلام الله علیه وسلم باندې سلام ورو دیو مې کوم مرستا ورکړل د غربانو د کندو په لور باندې واره سپوږه باندې کار وته اوس کوم په جوړ کې نو ساس نه زادی راډیو نو په ورو زه په دایو کې دي چې هغه چاوا کو ورسې شاید دا دې په دې تا کار کې جواب دې پیدا ایت دا کندو دې اطمینان په کاتونو ورکړي د غربانو په غوړ ځلې باندې کار وکړي چې په جوړ کې او د سلو کار وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پونتون پر حقوق پونسے فخری سمستر کې هم زمونږ اتم سمستر اتم سمستر وو، یعنی زمونږ 20% انټرنم کې شو 40% او زمونږ فاینل انټرنم نه واسه پاتې و. اخر نه انټرنم زمونږ او چې فرمان صادر شو پونتون نه باندې شو زمونږ اخر نه انټرنم نه اخر نه سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جان کې دارته وای لکه مې ورځ چې د پونتون دروازې و ترل شو اساس روسي کال هم روسي سمستر هم لغی رهیسی په کور کې د پانتون پر مهال باندې کوم وخت چې تاسو پانتون ته بدللې هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ خپلندار دا چې د سمو د پانتون د سار نوم وظیفه کوله د مسفخین نه په پانتون بدلم نه لپاره مونږ خپل ساتونه چې د مسفخین نیول یو چې دوه کولای شم وظیفه وکم او هم پانتون تلاش شم او چون دوی چې کله چې مراد رااله نو پانتون نه باندې شوی دا غي نور څه به مکاتب هم باندې کړه. ابتدایي سلفونه یوازې پاتې شوی ابتدایي مکاتب چې شپږم صنف پورې دوی شاګردان روزلی شي شاګردان لري هم مکاتب پاتې شو بس پلاس نو دا غي وایي چې یوازې باندې د ځین صنف تدریس کوو او مکاتب تلم نو د پونتون په وخت کې وکړ چې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما هم دا په فکر کې باندې راتلم که چیرې ته اوس پونتون اله وې زما واخره نه سم سره خلاص وې او زما کولې شو چې یو سکالرشپ ته د اپلای وکم یا هم ماسترې ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي نو دا ټول شیان هغه څه دي چې موږ ته د دوه تیری د وخت تری دو سره نور د دات څه د زیاتېږي نه کمیږي هر وخت د مستخین شي یا د پونتون د فراغت خبره شي د لکان چې ګورو زیاتره وخت نو موږ خپل فراغت را پیږی چې خپل پونتون وخت را پیږی.
سوریا جانې کداره ته وای د سنفیان د فراغت خبرې دی وکړه په کوم ورځ چې سام سنفیان فارغ شول تاخې ورځې را ته وای که څنګه تاسو سنفونه په ننګرهار کې به بیل و خو هم دوره کسان د چې فارغ شول هغه ورځ د څه احساس کول څه خاطره دغه ورځ کرا ته وای
کچین ته واز دغه ورځ به درته نه وای ما در اوسه پوری چې انسټیټیوټ چې ګورو مالکان چې نه فارغيږي هم راته یو قسم درد ورځي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته هم د دوی نه چې کته خصوصا په پونتون باندې چې مسترګي لګيږي د پونتون د مخې نه چې تیریږي ما نو یو قسم انسان د ژړغون دی غږونه دننه احساس او مده سم فکر کوي چې او زه په کچو کچو غو ژړم یا چې و ما کې دې ژړ دات میکم شي او یوازې دا نه چې خپل سنتیان مکتلې نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پونتون نه مالکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی زی پونتون ته نو دا ډېر خوشنونکي او ډېر دردونکي نه دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی.
سره که دا راته وایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پونتونونو محروم شوي دي زیاتره ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي قصې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دی په څه ډکې دغه شیانو کې د څه زده کړي
دا پونتون څخه ورسره تم په پونتون په دوران کې مې هم د خطاطي سره ډیر زیات شوق علاقه او چون د سم مساعد وخت ورته نو یو خل سنفونه ورته نو کومونه شو کولای چې ځان ورته ساتي نو کوم څه به خو یو وخت نشته او نه هم د سم موقع ورته مساعد یو وخت ورته برابر دی نو د بیا مې خیاطي ته مخه کړې ده خیاطي مې ګنډل زده کړې د کورسونو ته ځم یم په کور کې چې چاته شي څه یو سره کې نن زده کوم نو زه فکر کوم چې دا هغه درد یا دا هغه مشکل چې رواني مونږ ته پیدا کوي خدای نه خواسته دا غیر نه خاله چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد مونږ نه یو څه د خپل لپاره
سوریا د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار پاره راته وایي ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا باندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسو باندې داسې فشار خونه د وارد شوې د کورنۍ له خوا چې تاسو واده وکړي یا بل ژوند پاره باندې تصمیم ونیسي چې بل کور ته لاړ شي
زیاتره وخت کې دا باندې ټولانه دا چې تاسو وایم زه نه غواړم چې تا مې مور پلار سره ودرې یم مور پلار ونه ما سره ومني بیا خپل ورونه را سره ومني په کور کې کورنۍ کې د څه خلک شته لکه کاکا ما خاله ماما د څه کسانې په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا باندې ټولانه دا وایي چې دوی اوس دې وخت رسیدلې چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزې سره زیاتره وخت مخامخ شوې زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کیږي زیاتره وخت چې تنم زم هم دې لپاره زمونه خوخیږي دا خبرې او نه په ما باندې دې خنه لګي ځکه یو پونتون باندې چې دا غي درد شي بیا دا خبرې انسان ته ډېرې رواني تکلیف پیدا کوي نو کلم چې موږ په کوم پروګرام کې خپل خپلوان کړې سو به سم دا خبر را یادېږي چې اوس خو پونتون باندې در سم نشته نو څنګه د خیر سره دواده فکرام کړی دا کنه یا دا ولته لپاره تیاری ملین نیولې کنه مور پلاټن دا خبره یادې نو دا خبرې دی او د خوني ټولنه د سره موږ مخامخ کیږو که په کور کې که بیرونی که د خپل خپلوان یا که دوستان
سوریا کدام را ته وایو چې د کورنۍ یا د خپلوان له خوا داس یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړی او همدارنګه لزده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار پاړه درته وایي چې څومره دا وضعیت تازه وري او د چ په کور کې ناشته څومره غیز در باندې کړی په ټوله کې
با زیاته فرق سره د حالت سي چې به انسان ته نه قابل تحمل چې موږ ورته وي تحمل کیدون کې نه د حالت تیر شمه چې تیر شو د پونتونه چې باندې شو بیا په سي د حالت سره موږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا کوم ما غوښتل چې کومه مسری لپاره سات کنه مو کوم یا پاغي سات کنه کې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زاغی ته منتظر یم خو څه کا زدي کا خود خوشبینی ګورم چې منتظرم هم دی لپاره یم او امید هم لرم چې ان شاء الله هله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي تاسو هم پونتون مونږ ته ویل چې تاسو په اخرانه سمسفای کې وي امتحان نه اخرانه و نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ اوسئ که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې موږ مسفری لپاره آمادګي ونې سم هغه ته سب کنه کوم دا ډیر زیات ښه وي کنه په اوس کلم ته پرونی تکلیف ما اخته شوی و ما څکه زه فکر کوم ته ډیره پورې ځان ساتم چې د فکرونه ونه کم ته دې هله پورې ځان نه راسم چې دا دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورته کله کله دا سوچونه دا فکرونه دا دردونه په باندې ډیریږي
سوریا لن کراته یو دوه جملو کې وایي دا چې ونجلی کور ناشته وي او زده کړی نشي کولای او نظام له دغه زده کړو محرومه کړی وي لن راته وایي چې د هغې انجلی درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نشي کولای چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
د تاګ نه اجازه نشته، د وظیفه اجازه نشته، د پونتون اجازه نشته. نو دا ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه دي؟ موږ انسان یو، ژوند یو، په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده، زموږ وظیفه ده. که چېرته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحان موږ به آماده یو، تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پونتون دروازې بندېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څونه درد لري. نو دا یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه تاسو به درک کولای شئ چې زموږ درد څونه ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نږدې شوی یو او سم راځو د ورکشو عزیزانو د لټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي، زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوادو لسلی سس سره پر اړی کې مزما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپش کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا سی او د واس مطابق جایزه لري 0-3-8-2-0 بلش میراو 0-2-5-8-1-1. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبا یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دول سیزو راهیسی په بریتانیا کې اوسی اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده یعنی 50% ده نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې سبا راځي سم او په دې غره د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم چې کوم د سنټر ته ځي او په دې غره خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بچی باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې مال کور فاصله لري
د لندن د روختون شرایط څنګه دي هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سومه شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه چې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی څه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر له زه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع وم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او چې کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو لبل نزد کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک په ډیر لري څوک کم لري خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو برته نه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات په هیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دي لیدي سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سي یو مریض په یسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضی کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سي هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غونډه ده لکه کلچر غونډه ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاتې یا رتبه یې جګې تر ما نه پوهه یې زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویلې سم یا دا جرأت لرم همدارنګه د ما په ایسه کې سلمانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګوري سي ما دا فیصله کې دې چې د مریض په ګټه نه یي هغه ما ته مستقیما ویلې سي هغه دا ډار نه لري سي سبب لدينا خفسمه او هغه په دې مطمئنه دي چې خوشاله کېږم سي زه دې خبره واورم یا کې دې سي هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یم خبره نو څه دې خبره باندې سوچ کولای سم یا که ووم نمونم سوچ به پکوم او ځان به پپایوم.
تاسو په دغه روغتون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري بل دي چې ډاکټر یاست؟
د مخ کې سي هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سي پیغه کې، یعنی زه خپل ترڅان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سي، زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو، او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکار وګورم چې هغه لمانه مشرم ده، کده چې سید روختون رئیس مې، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په هیڅ کومه فیصله
نه درست. مخکې تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنې وکم، چې د دې ځای شرایط څنګه دي؟ که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو پلیس کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو، بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه ټول سي انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم، بس دغه په غوښتنه ما مطب اول انتخاب کو، دوم انتخاب مې مطب ولکو، درېیم مې مطب ولکو، ما د درې انتخاب واغ درلو ده، ما درې سره مطب ولکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطره خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو واقع به درته ووایم، د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو، یو لیسه سي کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو، نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول، هغه د جدې میاست وه، سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه، نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیشه چې واورم بینو یخ په مشاید ډیر کیدو،
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نول، نو صنفونه خپل ډیر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي سوی، بیا د کابل تب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیر لسوه شپا پینزو سم که مقابل تب تراغلو، بیا دو کاله روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع که، مخصوصا ده کل روسی اسکر روسی اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرتو که، نو پویغو که زه هم پیشتورده یا پاکستان ته مچته کور اخلم.
یعنی تاسو له کابل لړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو؟
نه، د له خاطر سیمه د هیڅ هغه ګوندونو سیاله ته په رسمیت پېژندل سي ول د هغه ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغه کارت مې نه درلودو، نو ما په تپ ته داخلي دو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولې جو بیا ز لاهور ته ولجلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نه و، سی په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیری ملګری پیدا کړی په لاهور کې، سی دغې پلار وزیر د صحت په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، لاغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بدله د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه صنف امتحانونه یې واخیستل، بدله غی بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونی یو ځای درس وایي او دلته بیل درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وی سی زه په ښه نمره بریالی شوی وی، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سی وخت ما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتوم، هغه د زه بله خاطر مې یو تعداد وو سه دوم چانس کې یا دریم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو، لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل یې څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شته سي، هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شی استعداد خوندونو او هغه کې د لیټ چا سي ډیر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره، هغه به کامیابی دی. خو پاکستان کې یو بل سیستم و سي، د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي، او د دې سیټ په حساب راتلل سي، په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي سي، کوم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیتا و اغا بی اخیسته شاگر تکره و کنه، نو اغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره و سی زیار یا زامت دیرو باسی.
کلا چه لب تب فارغه شوی، نمرانه کارمو چی ری پیل کرده؟
یعنی فارغ تحصیل سوم لپنجاب نه، بیاراغ لمردان که مستاد و کو شپک نسی می پیشور که و کو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کو، بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سی ریزیدنشل کار ورته وایي سی هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سی ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوها می زیاده سی یا تجربه می زیاده سی. او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روختونو یعنی در خواستی ور کرسی زالت کار شروع کمه خو اغاول پشتن داوه سی تاس باید ل دو دری کسانو نمونه واخستل سی دغو گندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خطاوی مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی داسې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، 1990.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه وکړی، فکر به مې نه وکړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانو نموار کرو او ما ده زوی ده ده زره ده عملیات تعقیب سو ده زره داکتر اغا ار شپک میس باد کتلو و ما ایناتو داشیانه کول اغا موتو لکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زل شپک میس ما کار پیشدو کده دو میسی په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېره زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه وړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې سمې له نږدې نه ده لیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکاله به بهغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لېږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده، د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایسي چې زه درسره حل کړم، او زه د نوي څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه چې دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې وو؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي، د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي، نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله چې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندیم دست تیر سوی دی. لشرونه ام دا خبره واسی تب دلتا خپل مسلک نپرمخ بیایی، پا مسلکی با پرمختک دلتا نکیه، تب که یه بیرتا یا با وطن تزو او یا با کم اسلامی ملک تزو. اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تک کار پیدا کو متخصص پا هیس، بیم یا 2 کال آل تا تیر کل. زن خپل کار رازی و ما خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډیر تطابق پیدا نه کو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.